سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپین خبر یا رکو راست خبرونه ډیرو قدرمنه اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مزه نو شباشنه زما قدرمن همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو او قدرمن اوریدونکو بیا هم د تل په څیر په مهم موضوع د ملمنو نظر پر روان خبرونه کې اخلو د جبری بيدرکه کېدو نړیواله ورځ البته د نن د اگست 10مه د جبری بيدرکه کېدو نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه په دې مناسبت وایي چې د خلکو جبری ورکول د بشري حقوقو سنگینه سرغړونه ده د اگست 10مه چې د جبری لادرکه کېدو نړیواله ورځ ده د پدې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو او فعالان ترې تم شي ودي او خلکو د پیدا کېدو غوښتنه لري
اخیراً سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر از افزایش موارد ناپدید شدن‌های اجباری در حاکمیت طالبان در افغانستان خبر دادند. این مطالب است که در این برنامه با مهمانان محترم در میان می‌گذاریم. اما قبل از اینکه مهمانان محترم را معرفی کنیم، با هم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش می‌دهیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري. زه سید سلیمان آشنا يم. یو امریکایی اداره په افغانستان کې د قابلو او نرسنګ برخه کې د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. د امریکا سرمفتش ادارې یا سیګار خبر ورکړی چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د ټولنیزو خدماتو څانګې فعالیتونه چې د عالي تحصیلاتو په برخه کې وو د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز لګولو له امله سخت اغیزمن شوي دي. د راپور له مخې د یو ایس ای ټولنیزې خدماتي څانګې خپل تمرکز اوس هغو ځانګړو عالي زده کړو برخې ته اړولی چې د طالبانو په واک کې د افغانستان د روغتیا وزارت یې مستثنا ګڼي، لکه قابلګۍ تحصیلي پروګرام. دا پروګرام په آنلاین بڼه تدریس کیږي، خو د نجونو، محصلینو او استادانو حفاظت او محرمیت ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو این اف پی ای د سیشن بې پورز چې د سنبلې ومه وه خبر ورکړو چې د ایران د روغتیا د چارواکو سره یې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې یې په ایران کې میشتو افغان میرمنو او نجونو ته د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د زده کړو شرایط برابر شي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفان دوجارک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا تړون دوشنبه د اګست په 28مه د ایراني چارواکو سره لاسلیک شو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روزنې دا پروګرام د هغو افغان میرمنو او نجونو د غښتلتیا او شمولیت لپاره مهم دی چې ارشي وي چې خپل کور کلی په افغانستان کې پرېږدي او ایران ته کډه شي. جنګ، بیکاري، خجوانته د رسیدو لټه او د طالبانو د غچ اخیستونه فرار په هغو عواملو کې شامل کیږي چې افغانان خپل هیواد پریښودو ته اړ باسي.
د بخښنې نړیوال سازمان د کابل په وای ډګر کې د امریکایي ځواکونو د ډرون بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لسو ملکی وګړو د وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د دغې خونړۍ پیښې قربانیانو د امریکا څخه هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د سیشن بې په ورځ ناوخته د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپله رسمي پاڼه لیکلي چې دوه کاله پخوا د اګست په 9مه د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د پوځ د ډرون بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې لس ملکی وګړي وژل شوي. د خبر نور تفصیل په راپور کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د 2022 کال د سپتمبر په 18مه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو د پوځ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش د ډلې وسلوال نه بلکې ملکی افغانان وژل شوي دي. د امریکا د پوځ په دې هوایي برید کې په وژل شویو کسانو کې وو ماشومان هم شامل وو. جنرال کینت مکینزی د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي ځواکونو قمندان د دې پیښې د پلټنو د بشپړېدو وروسته د پلټنو د پایلو د اعلانولو پر مهال دا پیښه د یوې غملړلې اشتباه په توګه یاده کړې وه.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د اګست په 10مه، د امریکا په مشۍ د ناټو ځواکونو وروستی عسکر هم د افغانستان څخه ووت. د بخنی نړیوال سازمان په یو بل ابتکار کې په ټوله نړۍ کې دیوی غوښتنې درخواست کې د نږدې 200,000 خلکو د اعتماد رای ترلاسه کړي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي او د افغانانو د ژوند د ازادیو، وقار او مساواتو حقونو دپاره غږ پورته شي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت هم غوښتلی دي چې د بشري حقونو سرغړونې بندې کړي. د ایران جمهور رئیس وی د طالبانو حکومت اجازه ورکړه چې ایرانی متخصصین د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې معلومولو سروې وکړي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د سه‌شنبې په ورځ یو مطبوعاتي کنفرانس ته ویلي، ایرانی متخصصین د ایران سیستان او بلوچستان سیمو ته د افغانستان نه د ورتلونکو اوبو پر لارو چارو غور کوي. رئیسی ویل ایران د خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې پالي او د هلمند د اوبو اړوند تړون شرایط مني. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. نن د اگست 1 د جبري لادرکه کېدلو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اگست 1 د هغو بشري حقونو د سرغړونو پر ضد دا ورځ لمانځي چې انسانان په جبري ډول پکې ورکیږي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ټولنو کې ترګري خپرول تر ټولو زیات د خلکو د لادرکه کېدلو سبب شوی، ځکه ویره د همدې عمل څخه پیدا کیږي او دا خطر یوازې مشخصو افرادو ته نه، بلکې د هغوی خپلوان، ټولنې او ولسونه اغېزمنوي. د دې خبر نو تفصیل به د شیر غورزنګ په غږ کې واورئ.
ملګری ملتونه وایي د انسانانو جبري لادرکه کېدل په یوې سیمې پورې تړاو نه لري، بلکې په ټوله کې دا ستونزه موجوده ده چې په مختلفو پیچلو شرایطو کې د جګړې په سیمو کې د مخالفینو هدف ګرځول پکې تر ټولو زیات عام دي. لومړی د بشري حقونو مدافعان، د قربانیانو خپلوان، شاهدان، مدافع وکیلان او څارنوالان حقیقي شر دی چې جبري لادرکه کېدلو سره مخ دي. دوهم د دولتونو لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې په بهانه خپل حدود نه پیژني او خلک جبري لادرکه کیږي. او دریم د همدې جبري لادرکه کیدلو په وړاندې معافیت چې جدي نه ګڼل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د یکشنبې او دوشنبې د ورځو سخت بارانونه پایتخت دوشنبې ته څیرمه خارګوټو کې د سیلابونو ځمکې خوېدو لامل شوي او مرګ ژوبله یې پیښه کړې ده. چارواکو د دوشنبې په ورځ د تلفاتو شمیر 14 تنه خودلو، خو د دغه هیواد یعنی تاجکستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې تر اوسه 21 تنه مړه شوي دي. او امریکا د اوکراین سره د 250 میلیون ډالرو نوو نظامي مرستو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سیشن بی پورس د سنبلی په اومه د اوکراین سره د 250 میلیون ډالرو په ارزښت د نوو نظامی مرستو اعلان وکړ چې د ماینونو پاکولو او خندونو لری کولو وسایل هم پکې شامل دي. پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې نوو نظامی مرستو سره به د اوکراین سره مرسته وشي چې د جګړې په ډګر کې او د ولس ساتنې لپاره د روسیې پر ضد تاروزی عملیاتو کې برلاسي ولري. داود دې سات خبرونه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې یا رکو راست په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم قدرمن میلمانه چې په خبرونه کې به حضور ولري، آصف صاحب
مهمانه محترم برنامه جناب آقای سید حشمت الله وجدانی، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، و جناب آقای نجیب آزاد، استاد در پوانتون ویسکانسن ایالات متحده و آقای مسائل سیاسی هستند. پروسر برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط هستند. جناب آقای وجدانی سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام بر شما جناب آقای، بر همکار شما
تشکر. جناب آقای آزاد خوش آمدین به برنامه. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو داره؟
سلام و درود بر همه شما.
تشکر.
د دوړو قدرمنو ملمنونو په مننه چې زمنګ بلنه منله ده پښتنه بده آزاد صاحب نه پیل کو. آزاد صاحب، نړۍ د جبري نادرکې دغه نړۍ والا ورځ د افغانستان د همدې پامدي اړخ کې د افغانستان په څیر کوم یو وضعیت کې لمانځي د دې ورځې د غنوم د افغانستان په څیر ډول یو وضعیت کې اخصل کیږي. ښه، به باغ د پولې اغړه پښتون میشتو سیمو خبرې به پاک لبه هم تاسو نه وورو، خو اول به د افغانستان په اړه تاسو نه وورو. مهرباني وکړئ.
سلامونه درنښت یو ځلې بیا لپا د مرګ کله چې موږ د دغه سه موضوعاتو چې د انسانانو د اختطاف، د انسانانو د تشتونې، د غوډو کولو، په یو تاسو خوالو موضوعات راځي، او دغه سه ورځ چې په نوم مول سوي دی نو افغانستان په سر کې راځي. یو تر ټولو بد مرغی دا ده کوم ځای کې چې قوانین نیواز د کاغذ پر مخوي او آلته لسیزو راهیته داسې استبدادي حکومتونه راغلی یا واکمنۍ راغلی وی چې هغه نه یوازې چې په هغه واکمنۍ کې بلکې نور ډلو ټپلو ده هم زمينه مسائل کړي، که هم مافیایي ډلې وی، که اقتصادي مافیایي وی، که سیاسي مافیایي وی، که بیا همدغه څه هغه واکمنۍ ډلې چې دغه هغه ټوله ایديالوژي استبدادي ده، دغه ټوله ایديالوژي افراطي ده، دیکتاتوري ده، نو هغه دغه سه مسائل ته زمينه مسائل کوي. افغانستان باندې پر مستقیم ډول دغه تاثیرات چې راغلي یا دغه سه د تشتونو، د وژنو، همدارنګه د ورکولو، د تشدد کولو، دغه فرهنګ بدبختانه دغه یو ډیر بد سیاسي فرهنګ چې راغلی افغانستان ته، دا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو تر تاثیر په ځانګړي توګه د پاکستان تر تاثیر لاغله ده. هلته
آزاد صاحب، د یوې ټولنې په څه ډول یو وضعیت کې دغه رقم پیښې رامنځته کیږي؟
تر ټولو مهمه او تر ټولو هغه لومړی هغه ښوونه چې دا چې ټولنه د یو تمدن او فرهنګ لور ته ولاړ شي او دغه سې پیښې څخه وژغورسي، هغه د هغه ټولنې باسواده کول دي. په افغانستان کې نن هم په یوویشتمه پیړۍ کې هم تاسو ووینئ چې نن هم هلته د افغانستان تر نیمایي ډېر ولس، یعنې مېرمنې، هغه د زده کړو حق نه لري. او دا لومړی ځل داسې نه دی سوی بدبختانه په د کلونو راهیسې یا په بیلابیل ډول باندې افغانان بے سواده پاتې سوي دي، بلکې پاتې کول سوي دي. او د دې تر ټولو لوی لامل دا دی کله چې په هیواد کې جګړې وي، کله چې هلته استخباراتي وي، نیابتي جګړې وي، د هغه سره فقر، لوږه او بے سوادي په خپل لري. کله چې بے سوادي او فقر سره یو ځای سول، د دې څخه جهل جوړیږي. او کله چې جهل یو ځای کیږي، نو بیا هغه کسان چې په واکمنۍ کې دي او هغه کسان چې نور ترې غلاندې په بیلابیلو نومونو یا بیلابیلو ډلو ویشل شوي دي، هغه دغه زمينه مساعده وي چې خلک الته د حتی د شخصي خصومت له مخې، د ایديالوژیک خصومت له مخې، او همدارنګه د حتی د رنګ او نسل او ژبې پر اساس باندې او بیا د اقتصادي موضوعات تر منځ کیږي، نو خلک تشتول کیږي، خلک وژل کیږي، خلک ورکیږي، نه مرګ معلومی، نه ژوند معلومی. او دا د وس بحث نه په افغانستان کې بدبختانه حد اقل په تیرو درې تر څلورو لسیزو پورې دا وضعیت روان دی، خو وس بیخي اوج ته رسیدلی دی. وس هغه کچه دی چې انساني ژوند هلته بیخي له سخت ګواښونو سره مخ دی.
تشکر جناب آقای آزاد. آقای بجلانی، در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده افرادی که برخلاف میلشان توقیف، بازداشت یا اختطاف شوند یا به گونه دیگر توسط مقام های بخش های مختلف یا سطوح حکومت از حقوق آزادیشان محروم شوند و این اعمال خارج از حراست قانون صورت بگیره، ناپدید شدن های اجباری نامیده میشن. برای این ساز به اساس گزارش های سازمان ملل متحد از افزایش موارد ناپدید شدن های اجباری در دو سال اخیر تحت حکومت طالبان هم گزارش شده. شما در این مورد، در حالی که خود شما در افغانستان حضور داشتین و چشم دیدای داشتین در این زمینه، میخواستم نظر و واکنش شما را در این مورد بفهم.
سلام مجدد از پیش خدمت شما، خدمت همکارتان و خدمت مهمانی که حضور دارن و سایر شنونده های برنامه. در قدم نخست اجازه بدین که این روز را به تمامی قربانیان این حادثه و به خانواده ایشان تسلیت عرض بکنم و به خانواده ایشان صبر جمیل می خواهیم که تا کنون منتظر او عزیزانشان هستند که ناپدید شدند و از سرنوشتشان که یا زنده هستند و یا مرده هستند هیچ آگاهی ندارند. این موضوع، موضوع ناپدید سازی اجباری، به شدت نقض حقوق بشری است و این در تضاد با ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در اسنادهای بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و یکی از جدی‌ترین اشکال قرار دادن فرد در خارج از حمایت قانون شناخته میشن. من فکر میکنم در افغانستان نه تنها دو سال حاکمیت طالبان، قبل از این هم ما متاسفانه شاهد افراد و اشخاصی بودیم که اینا به گونه اجباری ناپدید شدند و تا امروز از سرنوشتشان هیچ کسی حتی خانوادهشان آگاهی ندارند و تا کنون هم منتظر اونا هستند. در گزارش یونما تا جایی که دیدم در جریان دو سال اخیر به خصوص در عرصه نظامیان پیشین متاسفانه موارد دیدم که یک تعداد زیادی از این نیروها به گونه غیر قانونی بازداشت شدند و اینا ناپدید شدن. حتی در بعض موارد احتمال زیادی وجود دارن که اینا زیر شکنجه متاسفانه جان خود را از دست داده باشن و در یک مورد حتی طالبان نخواستن رئیس زندان بخش زنانه هرات را، حتی مرگ اونا را پنهان ساختن، اما بعدن واضح شد که اونا تحت شکنجه به قتل رسیده بود. این مورد در جریان دو سال حاکمیت طالبان و وجود داشته و در جای دیگر حتی گفته میشه که یک تعداد از زندان‌های شخصی هم وجود داره که در اونجا افراد و اشخاص زمانی که بازداشت میشن به خصوص نظامیان پیشین که در صدر اینا اردوی افغانستان، بعد پلیس، بعد افراد و اشخاص امنیت ملی قرار دارن، اینا به گونه ظالمانه و وحشیانه شکنجه میشه که یک تعداد زیاد از اینا در اثر شکنجه ای که میبینن جان خود را از دست میدن و بالاخره از زمانی که تحویل خانواده اینا میشه جسدهای اینا را، اشکال و مختلف را اینا بهانه میکنن که ای در زندان جا ده. و از طرف دیگه چالش و مشکل اساسی در اینجا است که رسانه ها به شدت تحت نظارت و حمایت طالبان قرار دادن. حتی ما مورد را شاهد هستیم که از برگزاری مراسم تدفین و جمع شدن دوستان و اقارب اینا حتی در بعضی مورد جلوگیری شده بود.
تشکر. تشکر آقای وجدانی.
دیره مننه وجدانی صاحب. آزاد صاحب، ملګری ملتونه د لادرکه شو کسانو په بشري حقوقو په ځینو مواردو کې ټینګار کوي چې هغه ظالمانه شکنجه نه کول، غیر انسانی چلند د بندیانو سره یا د لادرکه شو کسانو سره چې دوی اختطاف کړي یا چا چې وړي دي هغوی سره، همدارنګه د قضایي تضمین د خساره جبران درملنه که هغوی ژوبل شوي د شکنجې په وخت کې یا د ورکېدو د پوهېدو حقیقت او علت چې خپلو خپلوانو ته باید معلوم شي، او ورته نور مسائل هم شته چې هغه بشري حقونو تضمین په بر کې رانغاړي چې ملګري ملتونه په دې باندې ټینګار کوي. اوس د افغانستان ته کره شو، د طالبانو په موجوده سرپرست اداره کې یا د حکومت کې څومره دغه موضوعات په نظر کې نیول شوي یا نظر کې نیول کیږي؟
ګوره، دغه موضوعات ډېر په ښکاره د هیګ کنوینشن کې چې هغه د نړیوالې جزایي محکمې بنسټ دی، د هیګ د منشور په اساس باندې، د هیګ د منشور په اساس باندې همدغه محکمه رامنځته شوې ده. بیا د ملګرو ملتونو د نورو کنوینشنونو لکه هغه د بشر حقونو وي، که هغه یون دی چار وي، سی سی پی وي، په دغو ټولو کې ډېر ټینګار دا مسایل یاد شوي دي. کله چې موږ د طالبانو بحث کوو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بحث کوو او د خلکو شکنجه، د خلکو ورکېدل، د خلکو بندیانول، نو په دغو ټولو قوانینو کې، نړیوالو اصولو، عرفونو کې لومړی تعریف چې دی هغه د یو هېواد، یو جغرافیې، د یو دولت دی چې د هغه مسؤلیتونه څه دي، او د دغو قوانینو په رڼا کې دی د وګړو سره باید دی برخورد څنګه وي. نو په افغانستان کې کله چې د افغانستان بحث راځي، هلته قانون وجود نه لري. همدغه طالبان چې دوه کاله وسول چې په واک کې دی، په دوو کلو کې خپل دغه خپله واکمني نه ده تعریف کړې، یعنی یو پاراګراف نه لري چې دی چې د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي هغه دی تعریف کړي. کله چې یو واکمنه ډله چې ځان ته دی دولت وایي، البته هغه د دولت خپل د دولت تعریف نه لري، هغه خپل سیاسي ساختار یې رامنځته کړی دی. دغه لپاره د هیڅ قانون نه لري، اساسي قانون او د اساسي قانون پر وړاندې عرفي قوانین نشته. کله چې عرفي قوانین نه وي، دلته د محاکمو د پاره، د سرنوالۍ د پاره، د سرنوالانو د مسؤلیتونو کوم هغه چې دی کوم قوانین چې دی غو د پاره د محاکمو د باصلاحیت محاکمو د پاره دیغو صلاحیتونو مسؤلیتونه، او بیا د کوم قوانینو پر رڼا کې د سرنوال نیولې ته مدافع وکیل پورې بیا تر قاضي پورې او تر هغه وړاندې کله چې د ملزم او د مجرم بحث راځي چې بیا جرم ثابتیږي محکمه کې، کله چې څوک نیول کیږي دغه چې کوم پروسیجر دی، کوم پروسس دی، دغه د لپاره قوانین موجود نه وي، نو هغه ته خو دا هر څه یعنی یو څوک ته هلته په واقعي ډول هغه مشهود جرم هم کړی، په ښکاره جرم هم کړی، ته د کوم قانون له مخې هغه محاکمه کوي. دلته سوال دی چې دا چې بېګناه خلک نیول کیږي، شکنجه کیږي، ورکیږي، په ټوله معنا کې په افغانستان کې د خپل د کوم سیاسي ساختار چې د کوم واکمنۍ چې دا په خپل د ټولو نړیوالو قوانینو نقض دی. کله چې سیاسي ساختار او د دولت توای هغه چې په خپل نقص وي، هغه چې په خپل غیر قانوني، غیر قانوني شکل باندې راغلی، په غیر قانوني شکل باندې دی واکمنۍ کوي، نو د دېغو د مسؤلیتونو پایمالول یا کوم مسؤلیتونه یا صلاحیتونه چې دی دغه خصوصي استفاده کوي، مسؤلیتونه پایمالوي خو ډېر عادي خبره، نو د دغو ټولو نړیوالو قوانینو
مننه آزاد صاحب. یعنی ساسې د وینا له قراره چې اوسنۍ سیاسي ساختار د افغانستان هم د سي زمينې برابر کړی دی چې خلک لا درک شي، ورک شي، شکنجه شي، اما د پښتنې زنه.
بله، تشکر. زمن آقای وجدانی هم میرکم که آقای آزاد فرمودن در حالی که مطبوعات داخلی کاملا تحت کنترل طالبان هستن و کسایی که میخواین معلومات از داخل شریک بسازن با جهان خارجی همیشه تحت تعقیب و یا هدف قرار میگیرن، جامعه جهانی چی فکر میکنه که جامعه جهانی چگونه دسترسی داره در قبال جرایمی که در افغانستان صورت میگیرن؟
یک مورد را من میخوایم که قبل از اینکه بپردازم به سوال شما اضافه میکنم. شما ببینید در عرصه مطبوعات، ما چند پیش یکی از همکارای من نمیخوایم که از اونا نام ببرم، در افغانستان اونا در یک بحث حاضر میشه و چند موردی را در موردی که آیا طالبا در نظامشان اینی مشکلات را وجود داره او را بازگو میکنه. شما ببینید روز بعد او خواسته میشن و بالاخره در اونجا توهین میشه و تحقیر میشه، حتی ازش اعتراف اجباری گرفتن میشه که دوباره باید برسانه حاضر شود و معذرت بخواهد در مقابل گفته هایی که نداشتن. ببینیم زمانی که رسانه ها به این حد تحت کنترل نظام فعلی است، بنابراین ما هیچ امکان نداره که در قسمت مواردی که در افغانستان اتفاق میفته بتونیم در این مورد دیدگاهی داشته باشیم. و از طرف دیگه مورد دیگه ای را میخواییم اضافه بکنم، اونی که یکی از همکارای دیگه کنا یک سایت خبری دارن. چند پیش وقتی ما با اونا صحبت کردم، اونا گفتن که به ما مکتوب رسمی داده که شما بین و در مورد سایتتان و گزارشایی را که شما نشر میکنن چقدر در تقابل به سیاست حاکمیت فعلی است. من فکر میکنم اینا موارد متعددی هستند که در افغانستان در حالت اتفاق افتیدن است. و از طرف دیگه شما گزارش رواداری را بخوانین، اونا در مورد نحو شکنجه‌ای که در زندان طالبان صورت میگیره که واقعا بسیار خطرناک است. حتی زمانی که گزارش را میخوانیم مو در بدن ما استاد میشه که چقدر ظالمانه اینا اعتراف اجباری میگیرن. و از طرف دیگه آقای آزاد مکاد بسیار مهمی را اینا توجه کردن، وقتی در افغانستان یک حاکمیتی وجود داره اما هیچ نوع قانونی وجود نداره، زمانی که شما از اینا میپرسین در مورد تطبیق قانون و نوع اعترافی که اینا میگیرن، اینا میگن که مرجع و منبع قانون ما دین مقدس اسلام است، در حالی که در دین مقدس اسلام در دوران پیامبر بزرگ اسلام طرز برخورد با زندانیان و طرز برخورد با اسیران جنگی واضح است. در هیچ جای شما نمیتونید ببینید که با اسیران جنگی به شکلی که در زندان طالبا برخورد میشه و در اثر این برخوردها زندانیان اکثریتشون ناپدید میشن و بالاخره کشته میشن وجود نداره. در ارتباط به این که آیا نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد در این عرصه چه اقدامات باید بکنن. از زمان حاکمیت طالبان، از زمان تسلط اینا در افغانستان، طالبان از طرف اکثریت نهادهای حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر و جنایت جنگی و کشتار نظامیان حکومت پیشین ها متهم شدن. اما برعکس طالبان تمامی موارد را رد میکنن، چون هیچ قانونی وجود ندارن و اینا هم در مقابل هیچ نوع قانون پاسخگو نیستن.
تشکر آقای
وجدانی. کوروادان آزاد سپ لگا څنګه چې ملګرو ملتونو هم دا سرمنشي هم دا خبره کړې ده او په پاڼې هم لیکل شوي دي چې د یو کس تریدم کېدل ورکېدل یوازې د یو کس نه، بلکې د یوې کورنۍ پورې، هغه کس د یوې کورنۍ پورې مربوط دی او د ټولنې یو غړی دی. همداسې یو حالت لکه د افغانستان غوندې ټولنه کې چې یو عام یو تحول راغی، چې برخلاف اکثرا د رپورټونو او د خلکو د وینا د قراره چې د خلکو د مایل او د وخت د تقاضا برخلاف وو، عوام ورسره داسې یوه ویره او تره په ټولنه کې خپره شي، د خلکو ورځنی ژوند څومره په دې مختل کېدای شي، څومره د مهاجرتونو سبب کېدای شي، نه اخیز به څه په یوې ټولنه باندې، خصوصا په افغانستان.
ګوره کله چې د انساني ژوند بحث راځي، فرق کې تر ټولو لومړیتوب چې لري هغه ازادي ده، او ازادي همیشه فکری ازادي وي. سره دې چې د افغانستان اوسنی افغانستان البته تقریبا سلسله نفوذ تقریبا ټول نفوذ هغه مسلمان دی، هغه اهل هنود چې موږ درلوده بدبختانه هغه هم دې ته مجبور کړل چې د هواده ووځي. د همدغه اسلامي عقیدې او دین پر رڼا کې کومه فکري ازادي چې انسان ته ورکول کیږي، همغه ازادي ده چې خدایي اوامر ورکړي دي او انساني قوانین ورکړي. کله چې دا ازادي تاسو نه واخلئ، انسان چې په خپل کور کې په دې ویره کې وي چې اوس کور ته څوک راننوځي، نه یوازې چې زما فزیکي موجودیت ته خطر وي، زما ژوند ته خطر وي، بلکې زما عزت او شخصیت او ناموس ته هم ګواښ وي. دغه رواني ستونزې سره چې څوک مخ کیږي، هغه په اوتومات ډول دغه د ژوند په ټولو چارو، هغه که دغه وظیفه وي، که دغه یو وړوکی روزګار وي، لوی روزګار وي، کاروبار وي، که دغه ټولنیز ژوند وي، که د هغه نور فرهنګي فعالیتونه وي، اقتصادي فعالیتونه وي، سیاسي فعالیتونه، په افغانستان کې موږ اوس تصور نشو کولای پرته له طالبانو، هغه په بشپړه توګه له منځه ځي. تاسو وګورئ په افغانستان کې به زه فکر نه کوم چې یوه هم داسې کورنۍ وي که وي، هغه به ډېر فیصدي به 0.001% وي چې په هغه کور کې د یوه نجلۍ نه وي، خامخا یوه لور هغه کورنۍ لري. او تاسو د هغه د هغه کورنۍ له لور څخه د زده کړو د هغه حق چې هغه خدای تعالی ورکړی، نه یوازې چې حق ورکړی بلکې فرض کړی دی، ترې هغه ترې اخلی، هغه پلار کو نور دته هیڅ مشکل هم نه وي، هغه په دې رواني مشکل اخته دی چې دغه زما د لور راتلونکی به څنګه کیږي. نو هغه هر لحظه په دې لټه کې دی چې دغه هیواد ووځي، دغه اوسې واکمنۍ تر چتر لاندې نور ژوند ونه کړي. لهذا په افغانستان کې که چیرې هغه ډول چې د نړیوالو معیارونو له مخې د انساني رواني ستونزو او امراضو سرویګان کیږي، که په افغانستان کې دا سروې په اوسني وضعیت کې اوسي، زه دا دائمه چې نه نوي فیصد خلک په دغه رواني مشکل اخته دي. هیڅ نورمال انسان به هلته نه وي چې هغه د دغه رواني شکنجې، هغه فزیکي شکنجې چې خلک نیول سوي دي، خلک هره ورځ شکنجه کیږي، خلک بندیان دي، خلک ورک سوي دي، نه یې مړی معلوم، نه یې ژوند. اخو یو بحث دی هغه فزیکي شکنجې، اما د رواني شکنجې هر افغان هلته په رواني شکنجه اخته دی. لوږه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو راتګ سره سم نن په افغانستان کې 6% خلک د دوه وختو ډوډۍ نه لري. تاسو ولیدلی چې د هرات څخه چې ځینې انځورونه یا ویډیوګانې خپرې شوې، په لسګونه زره انسانان یا سلګونه زره هره ورځ دا هڅه کوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي، په هر قیمت یې ترلاسه کړي، کورو ته خرڅ کړي، جایداد ورته خرڅ کړي، هر څه چې په توان کې پاسپورټ ترلاسه کړي. د ګاونډي هېوادونو حداقل د هغه هېوادونو چې دوی پوهېږي چې هلته هم د افغانانو حقونه هره ورځ تر پښو لاندې کېږي، که ایران دی که پاکستان دی، هغه ته دوی د تګ دپاره خپل ټول مال او اموال خرڅوي، لاکن د دغه واکمنۍ کې ژوند نه کوي. دا په دې معنا چې
هغه رواني شکنجه په اوج کې دا چې په افغانستان کې کوم رواني شکنجه روان ده په نړۍ کې ساري نه لري بدبختانه.
یو بل پښتون ما ذات سب کلندې راته جواب کوي، افغانستان په دې برخه کې د جبري لادرکې په برخه کې څومره د گاونډي هیواد خصوصا په پاکستان کې د پښتنو میشتو سیمو تر اغیز لاندې راغلي یا وو؟ ځکه چې الته دا موضوع ډیره حاده ده، هر ورځ اورو او وینو راپورونه راځي چې الته څه حال ده، څومره کورنۍ خپل خپلوانو عزیزانو پسې دی او ګرځي ورپسې او څومره ورنلا درک اورتي.
ما په لومړي سر کې خپل مقدماتي خبرې کې دغه د افغانستان د موجود اوسنی موضوع نه بلکې د څو کلونو دا په دې خوا کوم وضعیت بالخصوص د تښتونې د ورکول او د رواني شکنجو او فزیکی شکنجو کوم بد سیاست یا واکمنۍ چې افغانستان تر اوسه په مستقیم ډول د پاکستان تر اغېز لاندې ده. یو تر ټولو لوی لامل دا دی چې پاکستان د ځمکې پر سر یوازینی هیواد دی چې هلته هیڅ کله هم ملکی حکومتونه په نوم و او د دې نه پرته هیڅ وجود نه درلود. یو ملکی حکومت هم نه دی توانېدلې چې هغه د خپل هغه قانوني دوره پای ته ورسوي. موږ ولیدل چې د څو میاشتو وړاندې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر هغه محبت څنګه نه ایستل سو او دا 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 تکراری موضوعات په پاکستان کې. نو پاکستان کې چې کوم واکمنی ده هغه یو استبدادي واکمنی ده، یو پوځي واکمنی ده او تل ما او په مستقیم یا غیر مستقیم مارشالاوی هلته کړی دي او د یو کوم کار چې د واکمنی دی همیشه تل په پاکستان کې په هر سیمه کې په ځانګړي توګه د بلوڅو د پښتنو سره همدغه چې چلند کړی، خلک ورکوي، خلک وژني، په رڼا ورځ وژني، په هر نومې ورکوي، وژني او بندیا کوي. دغه کسان چې په افغانستان کې واکمن دي د دې چې څه دغه په همغه پاکستاني تربیتي کمپ کې هغه ته ورته شو سوي دي، په همدغه ډول تر دې وړاندې چې کوم مجاهدین هلته و هم هغه خلکو ته همدغه تشکاري کېدله او د هغو وروسته چې دا خلک راغله دغه شل کاله نه لس کاله خوا هلته تېر کړل او شل کاله چې د افغانستان د جمهوریت پر ضد جګړه کې و کومه روزنه چې ورکول شوې ده، کوم ذهني پشکاریان چې دوی ته ورکول شوي دي او په څه ډول باندې چې کومه ایډیالوژي دوی ته ورکول شوې ده، دوی هغه عملا د کړي دي، دوی همدې ته واکمني وایي او بیا د یو خو بیا هم په یو بریده پورې هلته تېر بریده پورې البته ولس باشوره د پاکستان ولس باسواده د تر بریده پورې رسنۍ هم هلته فعالیت کوي او د نړۍ سره مې راکړه ورتللي. د یو د دې بیا فت دا دی چې طالبان په مطلق ډول د مدرسو څخه راولاړ شوي بې سواده د جهل خلق او دوی دغه استبدادي طرز د حکومتولۍ یا د واکمنۍ ته دومره په شدت سره مخته بوولی دی چې د دنه پراته چې کومه ایدیالوژي چې دی لري بل هر انسان د انسان ښکاري. نو په مستقیم ډول د طالبانو واکمني د پاکستان د استبدادي پوځ او استخباراتي کوم هغه سر چې د حکومت ولري دی غته راغیز نه دی او موږ دا ولیدل چې دا په تیر د 1940 را په دې خوا د نیابتي ډلو د جوړولو کوم فابریکې چې پاکستان کې دي په ځانګړې توګه د بیرن د کرشي اخوا په پښتنو باندې چې دی څه ډول حکومت ولي یا واکمني کړی ده
دیگر از سمانه موش با افغانستان که بشمین و بدبختانه. بله تشکر جناب آقای آزاد. آقای وجدانی، سازمان ملل متحد در گزارشی که با مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری صادر کرده گفته که ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه مورد استفاده قرار میگیره و چون این حالت در افغانستان بعضن باعث میشه که مردم مخفیانه و بدون از اینکه فامیلشان خبر باشن فرار میکنن، ترک وطن میکنن، با کشورهای مهاجر همسایه پناه میبرن. چنانچه مهاجرین زیاده که فعلا پناهجویانی که در پاکستان هستن در چنین وضعیت به سر میبرن. شما که در اونجا تشریف دارین، یکی از موارد ناپدید شدن های اجباری هم مسئله پناهجویی های اجباری است، درست است؟ در چنین حالت اونا در چی وضعیت به سر میبرن؟ فامیل هایی هستن که جدا از فامیل خود مانده و اونا هستن خبر ندارن از سرنوشتشان، درست است؟
بدون شک که یکی از عاملی که حاکمیت هایی که اونا مشروعیت ملی ندارن با خود، مشروعیت ملی اگر ما کنار بگذاریم، اونا کوشش میکنن که چگونه مردم خود را در جامعه به یک نحوی سرکوب بسازن، اما ما نمونه های اینا را در کشورهای دیگه داریم. با وجودی که مشروعیت بین المللی هم داره، اما به خاطر استقرار نظام خود در یک کشور کوشش میکنن از روش های بسیار ظالمانه که من پیشتر در صحبت های خود تذکر کردم که یک نوعی از جنایت علیه بشریت است، دست به ناپدیدهای اجباری میزنن. به طور مثال شما ببینید وقتی در یک جامعه یک روشن فکر و یک کسی که در عرصه حقوق بشر کار میکنه، کسی که ژورنالیست است یا یک کسی که در جامعه به یک شکل بروز میکنه و صدای مردم میشه و یک کسی که در عرصه سیاسی و نظامی عرض اندام میکنن، به خاطر حذف این مردم از جامعه به عنوان یک رقیب استراتژیک، دولت ها همیشه کوشش میکنن که افراد را بازداشت بکنن، شکنجه بکنن و حتی ناپدید بسازن. و مورد دیگه ایره که شما به اون اشاره کردین، بدون شک زمانی که شما زیر حاکمیت زندگی میکنین، تا هر لحظه شما از انگیزه های مختلف و موارد متعدد خطر شما با اونا روبرو می باشین، شما مجبور و مکلف میشین که کشور را ترک بکنین، حداقل بتانین اعضای باقی مانده خانواده در یک مکان امن به سر ببرن. من پیشتر هم گفتم خانواده هایی وجود دارن در افغانستان که تقریبا در حاکمیت های قبلی اینا ناپدید شدن و تا این روز اصلا نوشتشان اصلا درکی نیست که اونا زنده هستن یا نیستن. متاسفانه بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، ببینین طالبان یک تعداد را به یک شکل به خاطری که اونا علیه نظام استاد می شدن و یا به شکل مقاومت انجام می دادن، اونا را بازداشت کردن، شکنجه کردن و در جریان شکنجه اونا قتل رسیدن. یک تعداد را به عنوان رقبای خود اینا بازداشت کردن و یک تعدادی که اینا قبلا با طالبان در اکثریت میدان‌های نبرد که به خصوص نیروهای امنیتی با طالبان رو در رو می جنگیدن، به خاطر که بتانن به یک شکلی از اونا انتقام بگیرن، اونا را آمدن ناپدید ساختن و یک تعداد زیاد اینا هستن نوشتشان معلوم نیست. بنابراین اینا مورد متعددی هستن که یک تعداد زیاد از مردم افغانستان را مجبور ساختن که اونا به کشورهای همسایه پناهنده شدن، بخصوص به کشورهای ایران و پاکستان. اما این مردم افغانایی که در این دو کشور زندگی میکنن هم حالت خوشی ندارن. من یک مورد را امروز میخواییم با شما شریک بسازم. شما ببینید همین خبر امروز، یکی از دختر خانمایی که تقریبا 27 سال سن داشت، به خاطر که ماده ای دختر خانم و یکی از نهادها در افغانستان مشغول کار بودن و بالاخره تهدیداتی که متوجه اینا میشه، اینا به پاکستان مهاجر میشن. اما متاسفانه پرونده مهاجرتی اینا یک اندازه طول میکشه و بالاخره دختر خانم دیشب ساعت 3 از منزل 5 خانه خود به زمین میندازه و بالاخره خودکشی میکنن. این مورد چندومی است که در پاکستان اتفاق میفته. متاسفانه اگر در افغانستان شرایط بهتر و خوبتر زندگی مساعد باشه، چرا مردم افغانستان فرار بکنن؟ شما ببینید فردا همی پاکستان و یا ایران، دو تا کشوری که بحران اقتصادی در این دو تا کشور، با وجودی که بحران اقتصادی وجود داره، با وجودی که افغان ها در این دو کشور با چالش های بسیار بزرگی روبرو هستند، اگر فردا اعلام بکنن و مرز باز بکنن، شما مطمئن باشین که نصف نفوذ از افغانستان قرار سازی کشور فرار بکنن و حداقل در اونجا بتونن آرامش فکری، آرامش روانی در این سرزمین ها داشته باشن. بنابراین من فکر میکنم اینا موردی هستن که مردم را مجبور میسازن، مجبور میسازن که اینا پناهندگان اجباری شوند در این کشورها.
تشکر آقای وجدانی.
من نه وجدانی سب ازاد سب لکه چنگه چه ده پولی آخر خصوصا پختم میشته سیما که ده جبری لادرکه که دو موضوع دیره ها ده جیدی او ولس دیر ده ستونی سرمخته، اما پا چنگ که گوری چه رست در بله لاریونو نه ده خلکو پا چون ده کلو باندو نه خزه زاله زوانان لارو کوچو تا سرکونو تا اوزی او ده وقت ده حاکمانو یا ده ده غصه اعمالو ده تر سرکون کو پا زد خپل غاگو چه تای عدالت غواری، انصاف غواری او ده بدرک و کسانو ده پت لگی دو غختنه که فکر که وی که چیر تا ده موضوع پا افغانستان که هم نور هم جدی شي چې دا اوس هم بيدرکی روانه ده. تاسو په پوره خبرې وکړې رانم په واچول فکر کوي چې یو ورځ به افغانان هم چې وي به تنگ آیت به جنگ آیت هم داسې یو څه وشي چې خپل غږ اوچت کړي، ځکه دلته افغانستان کې اوس قصه بل رقم ده. خلک د بیان ازادي و د خلکو راوتل او غږ اوچتول دا هم بل رقم دي. فکر کوي چې ورځ به افغانان هم داسې راوځي خپل غږ به اوچت کړي د عدالت، انصاف او د بيدارکو کسانو د غوښتنې لپاره به لار کوڅو ته راوځي، نو سیو شرایط به وشي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ نړۍ تاریخ ته وګورو، هیڅکله هم نورو یعنی نورو هیوادونو هغه نه دي توانېدلي چې په یو هیواد کې دغسې مثبت بدلون راولي چې د هغه هیواد وګړي غواړي، بلکې هماغه هیوادونو کوم چې د ستونزو او دغسې وضعیت سره مخ دي د هماغه هیوادونو وګړي راپورته شوي دي او ځان یې له دغسې مصیبتو خلاص کړی دی. کله چې د افغانستان بحث راځي یو تر ټولو بدمرغۍ دا ده، یوازې د اوس بحث نه دی چې اوس خو هلته سا اخیستل لا ستونزمن دي او د خلکو لپاره راپورته کېدل خورا ستونزمن دي، ځکه چې هیڅوک نه دي سره ولاړ، یعنی هیڅوک په دې معنا چې نړۍ هم پرېږدي که نه، یوازې اعلامیې خپروي. بل تر ټولو مهم بحث دا چې تر ننه ولې په افغانستان کې داسې وضعیت نه دی راغلی، داسې ولسي انقلاب نه دی راغلی لکه څو کاله وړاندې چې په مصر کې راغی، همدارنګه چې په غریبو د ډیورنډ کرښې اخوا پښتنو هره ورځ راپورته کېږي او خپل حق غوښتنه کوي، د ظلم په وړاندې غږ پورته کوي. د دې تر ټولو لوی ستر لامل دا دی چې تر ټولو مهمه سیاسي شعور دی، او سیاسي شعور همیشه باسواده ملتونو او قومونو کې وي. په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو پنځوس کلونو بدمرغي له بده مرغه د دې باعث شوې ده هلته خلک د خپلو حقونو نه خبر نه دي. اوس هم د افغانستان په ډیرو کلیو لرې پرتو سیمو کې خلکو دپاره ممکن دغه وضعیت چې روان دی عادي وي. هلته هغه یو ډول بدبختانه کوم په تېرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې کومه استخباراتي یا نیابتي جګړه په افغانستان کې شوې ده، هغې داسې یوه زمینه مسایله کړې چې خلک د خپلو حقونو څخه ناخبره واوسي. کله چې یو وګړی
آزاد صاحب، حالت به څنګه عادي کېږي ستاسو په نظر؟ یوې مور ته چې زوی ورک کېږي، لورې ورک کېږي، یوې خور ته چې ورور یې لا درکه کېږي، یوې مېرمنې ته چې ښځه یې وبخې مېړه یې ورنه ورک کېږي، یو بچو ته چې پلار ورنه ورک کېږي لا درکه یې په نامعلوم علت، څنګه کېدی شي چې دا موضوع عادي شي؟
زه یعنی د هغه لری پرتو سیمو خبره زه تکوم چې هلته له بده مرغه هغه سیاسي شعور دومره ټیک دی که هلته یو چا ته وایسي چې ته د دغه خبرې یا د دغه کار اجازه نه لرې، هغه لپاره دا عادي ده. هغه وایي چې ته واکمن یې او ته چې حکم کوې زه باید سر ورته ټیټ کړم، د خپلو حقونو څخه نه دا خبره کوو. دا چې د خلکو د کورنۍ غړي ورک کېږي، وژل کېږي، دا خو په هیڅ عنوان د هیڅ انسان د انسان لپاره ته که حیوانات هم په دې پوهېږي چې د دې ژوند نه اخیستل کېږي، هغه په خپل د دې په کورنۍ کې چې کوم وګړي دي ور ژوند اخیستل کېږي، نور ویر پر کوي. دا خو ډېره ښکاره خبره ده. لیکن کله چې د شعور بحث راځي، د حقونو د پېژندنې بحث راځي، د افغانستان یو لوی ولس دې څخه لري پاتې شوی دی، یعنې د راپورته کېدو لپاره یو لوی مبارزې دپاره هغه په سیاسي شعور خورا ډېر حتمی دی. لیکن کله چې هغه تاسو له کومه اصطلاح چې وکاروله چې بتنګ آمد و بجنګ آمد، دا وضعیت به راځي، دا وضعیت به په افغانستان کې راځي، او خو د دې تر ټولو ډېر مسؤلیت زموږ په څېر د افغانانو دی. هغه افغانانو چې هغه دایسپورا چې ورته ویل کېږي، هغه په دغسې هېوادونو کې دي چې هلته دی کولی شي د بېلابېلو لارو فشارونه وارد کړي. د نن په د ټکنالوژۍ کومه اسانتیاوې چې دي هغه نړۍ ډېره سمجدې کړې ده، او د همدې لارې د لیکنو د لارې د بحثونو د لارې او په هغه هېوادونو کې د هغه هېوادونو په سیاسینو یا د هغه هېوادونو کې ځینې نورې غیر انتفاعي ادارې چې دي چې په دغو مسایلو کې هغه فعالیت کوي، په هغو باندې فشار واردول، نو دا زمینه مسایلولی شي چې یوه ورځ دغسې ورځ راشي چې هغه افغانان راپورت شي. لیکن په اوسني وضعیت کې بدبختانه یو څوک چې تر دغسې تورې لاندې وي یا تر دغسې چړې لاندې نیول شوی چې هغه سر پورته کوي او سره ویل کېږي او هیڅوک یې پروا نه کوي پرته له اعلامیو، نو په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې دا دغسې حالت ستونزمن ماته ښکاري چې خلک راپورت شي. پاتاسو د ډیورنډ د کرښې اخوا بحث هلته اوس هم یو خو دغه پښتنو شعور تر موږ لوړ دی، په دې کې شک نشته، هغه باسواده دی تر موږ ډېر زیات، او هلته اوس هم په هغه شکل استبداد چې طالب روان کړی دی هغه څه نه دی. هلته اوس هم هغه ویره شته د پاکستان استخباراتي او نظامي ادارې دي، هغه په دومره بې شرمي او په دومره څه ډول چې طالبان په بې سترګي باندې کوم عمل چې دی کوي، د افغانانو سره کوم ظلم جبر چې کوي، هغه یې په هغه خپل استخباراتي چالونه کوي، لکه دومره ښکاره یې نه کوي او نړۍ دلته خاموشه ده. لهذا دا به داسې ورځ به راځي چې افغانانو پورته کېږي، خو اوسني وضعیت ته په کتو ممکن دغه نسل چې دا اوس دی په افغانستان کې موجود دغه قربانی سوای دی او د دې قربانی څخه راځستلو لپاره ممکن ځینې نور قربانیان مصیبت بختانه چې دغه وخت زجر نه
ویني
او دغه مخفیش ټول خلک راپورته.
تشکر خواهی از آزاد. جناب آقای وجدانی، در حالی که مقامات جهانی همه در رابطه با ایروز و ناپدید شدن های اجباری اعلامی های صادر کردن و همچنان وزیر خارجه ایالات متحده هم با نش اعلامی با مناسبت ایروز همبستگی ایالات متحده را با خانواده های متاثر شده از ناپدید شدن های اجباری بیان کرده، اما در واقعیت چقدر جامعه جهانی و کشورهای غربی میتونن در این راستا حکومت طالبان را تحت فشار قرار بدن و یا میتونن در این راستا اقدام مثبت بکنن؟ آقای وجدانی،
من فکر میکنم که جامعه جهانی و در ایالات متحده آمریکا تا کنون هم یک پالیسی مشخصی در قبال طالبان نداره و از طرف دیگه اونا در صددی هستند که خب اگر طالب نباشه بدیل چه باید باشه در افغانستان، و اونا در صدد بدیل هم هستند. و از طرف دیگه توافق که میان طالب و ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که حمایت کردن در این توافق، من فکر میکنم اونا فرصتهای دیگه ایرم در اختیار طالب قرار میتن تا این که ببینن آیا طالب در جریان دو سال خب هیچ تغییری نکردن در پالیسی، اینا تغییری به وجود نامد در عمل کردشان در قبال مردم افغانستان هیچ تغییری نامد. من فکر میکنم در آینده های نه چندان دور ممکنی پالیسی ها شیوه دیگه به خود داشته باشن، احتمال بسیار زیاد وجود دارن که پالیسی تغییر بکنن. و از طرف دیگه نیروهایی که یا جبه هایی که در مقابل طالب ساخته شده، اونا هم تا کنون نتانستن که بتانند به یک شکل حمایت های بین المللی را به خود داشته باشند. و از طرف دیگه در این جبهات ما یک انسجام منظم را هم نمیتانیم ببینیم که اونا یک انسجام منظم داشته باشند و یک از آدرس مشخص اینا بین در افغانستان در مقابل طالب قدم بکنند. اما یک موردی را که شما حتما دیروز دیده باشین در گزارش دیروز، در یک جای طالب با یک کس یک برخورد میکنن، مردم هجوم میبرن به طرف عمو شخصی که مربوط به امر بالمعروف میشه. من فکر میکنم هر قدر این موضوع در افغانستان اتفاق بیفته، بالاخره نظر به گفته همکار شما مردم به تنگ آمد، بالاخره به جنگ میان. و این موضوع نه در آینده های نه چندان دور، شما ببینین گراف فقر روز بروز در افغانستان در حالت گسترش است. سازمان جهانی صحت اعلان کرد که ما بعضی از شفاخانه های خود را بسته میکنیم. در یک مورد میگن که در حدود 9 میلیون فرد در سیوز چند شفاخانه این سازمان که در اونجا تداوی میشدن ممکن محروم شوند. اینا مواردی هستند که در افغانستان در آینده های نچندان دور اتفاق خواهد افتاد. اما این مورد مردم افغانستان را بالاخره مجبور خواهد ساخت تا اینکه بین به طالبا بگه که شما دیدگاهی راتان را در مورد مردم افغانستان تغییر بدین. و از طرف دیگه من فکر میکنم یک اندازه دیدگاهی در میان طالبا هم متفاوت است. شما ببینید دو سال از حاکمیت اینا میگذرن، نه تنهایی که در قبال زنا دیدگاه اینا تغییر نکرد، بلکه هر روز دیدگاه اینا سخت‌تر میشه، سنگین‌تر میشه، تا اینکه در صددی هستن
که
زمان افغانستان را از
جامعه به طور
کلی
حذف
بکنند.
بله، من نوشتم فقط خبرون ورسته شیبی دو نیم دقیقه وقت لرو چه آزاد سه پختنه جواب کی آزاد سه ساس په انا چې په افغانستان کې سیاسي شور کاش ډیر ټیټه د خلک د خپل حق د غوښتلو هغه توان او قدرت حاکمیت ته پکاتو نه لري په دې کاچا او لا درکه کېدل جبری لا درکه کېدل هم دوام لري د حکومت او ټول موضوعات باندې د چلن تاثیرانه واچول خلک عدالت او انصاف غواړي. اما وضعیت داسې دی چې تاسو ته شریک اوس ولس او خلک چاته مراجعه وکړي څه وکړي د وضعیت د بدلون لپاره نړیواله ټولنه یا نړۍ څه کولی شي؟
کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی واقعیت همدغه دی چې بدبختانه چې په دې کې د نړیوالې ټولنې خپله رول و. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی په تېرو دوو کلونو کې چې کوم وضعیت د څار په نوم باندې تاسو نړیوال کوي هغه ښکاره موږ ولیدله. متحده ایالاتونو ډېر ښکاره وویلی چې د افغانستان څخه موږ او زموږ د تلافیانو ته ګواښ نشته او که چېرته ګواښ پیدا کېږي لکه الظواهري هغه به وژل کېږي. یعنی هدف دا و چې یوازې که دوی ته ګواښ وي نو هغه مهمه ده، که نه څه چې په افغانستان کې روان دي د افغانانو سره هغه مهمه نه ده. نو په دې کې د نړیوالو لاس و، لیکن دا اوس هم نړیوال څه کولی شي او د افغانانو مسؤلیت څه دی؟ لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې هغه کسان زموږ په څېر افغانان هغه کولی شي چې په دې وضعیت کې تر یو بریده پورې بدلون راوستلو کې هلې ځلې وکړي. هغه کولی شي چې دغسې هېوادونو کې په ځانګړې توګه په غربي هېوادونو کې چې کوم افغانان اوس شمېرم بدبختانه به ورته وایم، ځکه هېڅوک خپل هېواد خوشحاله نه پرېږدي، شمېرم ډېر زیات څه وړي به ټولو غربي هېوادونو کې. او دا غربي هېوادونه د افغانستان او د نړۍ په مسایلو کې ښکېل دي، خپل تاثیر لري هلته. موږ کولی شو زموږ په څېر افغانان چې هغه د بېلابېلې لارې د همدغه هېوادونو پالیسي جوړوونکو سره همدارنګه د دې سیاسونو سره هغه کسان چې د افغانستان په مسایلو کې د دې دولتونو لخوا په مسایلو کې ښکېل دي، په هغو باندې فشارونه وارد شي، تر څو دوی فشار وارد شي هلته، او هغه فشار که مستقیم وي که غیر مستقیم په دې معنی چې د دې تر شا د ولاړ هېواد باندې فشار وارد شي لکه پاکستان باندې، نو ممکن په طالبانو کې هم تغییر راشي. دا چې په افغانستان کې د ننه د افغانانو سره توقع وګوري، دا کومې ویډیوګانې چې تر اوسه خپرې شوي دي، کوم افغانانو چې طالبانو په وړاندې درېدلي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، دا ټول په لویو ښارونو کې دي، یعنې په مراکزو کې دي، د لویو ښارونو په مراکزو کې، لکه د کابل په مرکز کې یا ځینې نورو ولایتونو کې، هرات او بلخ او دیس ننګرهار او دې ځایونو کې، لیکن په لرې پرتو سیمه کې هېڅ هلته نشته. هلته هم ظلم روان دی خو هلته سیاسي شعور نشته. نو دغسې وړوکی قشر په افغانستان کې چې ډېر کم پاته دی، هغه باسواده او هغه مغزي قشر، هغه بدبختانه د هغه شمېر ډېر کم دی او نور چې سیاسي شعور نه لري نه دي ورسره ولاړ. نو هغه دا مزاحمتونه ډېر مهم دي، ډېر تاثیر ولري. هو د باندې څخه افغانان ډېر رول لوبولی.
بله، تشکر از هر دو مهمان محترم، آقای وجدانی و آقای آزاد جان، سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم. در قسمت برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از راهکار ایالات متحده می گوید که قربانیان حملات مرگبار این کشور هیچ کمک از این کشور دریافت نمی کنند. این سازمان روز سه شنبه 29 ماه آگست در شبکه اجتماعی اکس گفت که دو سال پیش در چنین روزی یک حمله تیاره بی پیلوت امریکا در کابل پایتخت افغانستان ده غیر نظامی را از پا درآورد. وزارت دفاع امریکا به تاریخ 17 سپتامبر سال 2022 اعلام کرد که در حمله تیاره بی پیلوت نظامیان امریکایی در کابل به تاریخ 29 آگست سال 2021 افراد شاخه خراسان گروه داعش نه بلکه غیر نظامیان کشته شدند. 7 کودک نیز شامل قربانیان آن حمله هوایی بودند. عفو بین الملل با اشاره به این حمله گفته است که قربانیان غیر نظامی حملات مرگبار ایالات متحده تقریبا هرگز هیچ گونه تایید یا کمک از حکومت امریکا دریافت نمی کنند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده، پس از تکمیل تحقیقات درباره حمله آن را یک اشتباه غم‌انگیز خواند. وزارت خارجه حکومت طالبان از آزادی 75 مهاجر افغان به شمول 6 کودک از زندانهای ایالت سندھ پاکستان خبر داده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این 75 مهاجر افغان در نتیجه تلاش‌های سفارت افغانستان و کنسولگری آن در کراچی که تحت مدیریت طالبان است آزاد شدند. عبدالجبار تخاری، سرکنسول افغانستان در کراچی، در پیام ویدیویی گفته است که شمار از زندانیان پس از آزادی از زندان روز شنبه به هزینه این کنسولگری به افغانستان منتقل شدند. همچنان تخاری گفته است که در حال حاضر 300 مهاجر افغان در زندانهای شهر کراچی پاکستان در حبس به سر میبرند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید که دولت وی به تنش‌های آبی در مناطق مختلف کشور توجه دارد و اجرای قراردادها در این خصوص با همسایگانش را پیگیری میکند. جزئیات بیشتر این خبر را سحر عزیزی میشنوید.
رئیسی روز سه‌شنبه 29 ماه آگست در یک نشست خبری گفت که دولت ایران برای مدیریت آب برنامه‌هایی روی دست دارد و تلاش می‌کند که تنش‌ها را در این بخش به حد اقل برساند. رئیسی مشخصا درباره حقابی هلمند گفت که پیگیری های نماینده ویژه وی در افغانستان منجر به انجام مذاکرات با طالبان شد. او گفت که گروهی از کارشناسان ایرانی به افغانستان اعزام شدند و طالبان در این خصوص موافقت کردند تا این کارشناسان میزان آب را ارزیابی کنند. در چند ماه اخیر بحث حقابه ایران از آب دریای هلمند به موضوع جدی مبدل شده است و بار بار مقام های ایرانی به شمول رئیس جمهور ابراهیم رئیسی هشدار داده و از حکومت طالبان خواستار رسیدگی به این مسئله شده است.
در ادامه خبرها، وزارت امور خارجه قرقیزستان میگوید که 31 زن قرقیزی و 64 کودک از کمپ های سوریه به قرقیزستان منتقل شدند. وزارت خارجه این کشور گفته است که ایالات متحده، صندوق حمایت از کودکان، یونیسف و صلیب سرخ کمک کردند تا شهروندان این کشور که سالها در مناطق در شمال غرب سوریه گیر مانده بودند، به کشورشان باز کردند. مقام های قرقیزستان گفتند که حدود 850 شهروند قرقیزی به گروه های جهادی در سوریه و عراق پیوسته بودند که 150 نفر از آنها کشته شدند. مقام های روسیه امروز چهارشنبه اوکراین را متهم به انجام حملات با طیاره های بدون پیلوت بر خاک آن کشور کرد، کابوسی که برای روس ها از زمان آغاز درگیری های 18 ماه قبل به این سو بوده است. از سوی هم نیروهای روسی نیز در طول شب با آنچه مقام های اوکراینی حمله گسترده و ترکیبی بر کیف خواندند پاسخ داده که در نتیجه آن دو نفر کشته شد. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از کارمندان اضطراری گزارش داد که حمله طیاره های بدون پیلوت به یک میدان هوایی در منطقه پسکوف در غرب روسیه در نزدیکی مرز با استونیا و لیتوانیا اصابت کرد که در نتیجه آن 4 طیاره را که برای انتقال ماشین آلات سنگین استفاده می شد آسیب رساند. جیمز کاولی دیپلمات ارشد بریتانیایی امروز چهارشنبه سفری را به چین که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت در حال آغاز کرد که دو کشور تلاش می‌کنند روابط خود را که در سال‌های اخیر به شدت متشنج شده بهبود بخشند. این اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به چین در بیش از 5 سال گذشته در حال صورت می‌گیرد که سرکوبی بر آزادی‌های مدنی بیجینگ در هنگ کنگ مستمره سابق بریتانیا سوء استفاده علیه اقلیت‌های مسلمان در منطقه سینکیانگ، حمایت نزدیک چین از روسیه و روابط امنیتی نزدیک بریتانیا با ایالات متحده را برجسته می سازد. قرار است استرالیا به تاریخ 14 اکتبر در مورد یک قانون پیشنهادی به نام صدای مردم بومی در پارلمان رای گیری کند. این اولین همه‌پرسی در این کشور از سالها به این سو می باشد. آنتونی آلبانزی صدر اعظم این کشور امروز چهارشنبه تاریخ همه‌پرسی را اعلام کرد و این امر شدت مبارزات انتخاباتی توسط هر دو طرف را که 6 هفته به آن باقی مانده است افزایش داد. این همه‌پرسی که در مورد قانون صدای اقلیت بومی در پارلمان صورت می‌گیرد به مردم اقلیت اجازه خواهد داد تا نقش بیشتری در سیاست‌های دولتی داشته باشند. و سربازان مخالف در گامبون امروز چهارشنبه گفتند که آنان قدرت را برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به دست گرفته و ادعا کردند که رئیس جمهور را که خانواده‌اش برای 55 سال به این سو در قدرت بود دستگیر کردند. اقدام کودتا چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که علی بونگو اوندیمبا رئیس جمهور 64 ساله این کشور آفریقای مرکزی برنده انتخابات اعلام شد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
درنو آوریدونکو او قدر منو لیدونکو لحاملارین مودی رو مننه کور مادان چه تردیشی بیم در امریکا غک آشنا رادیو در اکو راست یه سپین خبری خبرون اولیده او وام ریده تربیان پلوی الله سپار.
شنوندگان عزیزی بود داشته های ای برنامه روک و راست که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو نوشاب آشنا را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشیم.
قدرمون